پرونی دا اوریدونکو هر کله کوم. وړاندې پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې د نننی ګډ بریټ جزئیات در سره شریکو. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو نوم لیکل پیل شي. دغو ټاکنو ته امنیتي اندېښنې هم شته. چارواکي څه وایي؟ تر خبرونو وروسته به یې تفصیل واورې. د خبرونو سرټکی د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوم ثبتولو بهیر نن په ښارونو کې پیل شو. هند د افغان ځواکونو د روزنې او هوایي ځواک په برخو کې د مرستو ژمنه وکړه او د امریکا ولسمشر پر سوریې د برید امر وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم ثبتولو بهیر سر لننه پیلې شي. دغه نوم لیکنه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره کیږي چې د کمیسیون په خبره د تل یا میزان میاشتې پر 28مه به وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل دا نوم لیکنه په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي.
زمونږ لومړی مرحله د ثبتنام د پیلېږي د شنبې په ورځ باندې. د ثبتنام پروسه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی په ښارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندو کې. لومړی مرحله یوه میاشت دوام کوي او دوم مرحله په ولسوالیو کې هم 14 ورځې په نظر کې نیول شوې دي او په کلیو باندو کې هم 14 ورځې په نظر کې نیول شوې دي.
د ټاکنو کمیسیون وایي نن په پلویو ښارونو کې د خلکو د نوم لیکنې لپاره 1500 مرکزونه پرانیستي وي. هند افغانستان ته په پوځي برخه کې په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هندوستان له جنو عالی رتبه چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویاند بریډ جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د هندوستان له بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو او لوی درستی سره خبرې کړې.
د افغانستان دفاع وزیر هلته خصوصا د ښوونې او روزنې دغه راز د هند پر ځینو نورو پوځي همکاریو د خبرو لپاره کتنې درلودې. هند په راتلونکي کې د ښوونې او روزنې دغه راز پوځي خصوصا هوایي ځواک په برخه کې افغانستان ته د نورو همکاریو ډاډ ورکړی دی.
د هند رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د یو سوله ییز خوندي باثبات او متحد افغانستان لپاره د ولسمشر اشرف غنی د حکومت د روانو هڅو د ملاتړ ډاډ ورکړی. هندوستان تیرونه اعلان وکړ چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې 4 MI-24 ډوله ترمیم شوي الوتکې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د هرات چارواکي وایي په شینډن کې د تشکیل شویو پاتې دوو ولسوالیو په فعالېدو سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت بهتره شي. افغان حکومت تیر کال پر 15 ولسوالیو د شینډن د ویشلو پریکړه منظور کړه. دغه 15 ولسوالۍ د شینډن، زیریکو، پشتکو، کوهیزور او زوال چې له دې جملې تر اوسه 3 ولسوالۍ رسمن فعالې شوې دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد وایي د دوو نورو ولسوالیو په فعالیت سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت ښه شي.
د دوو نورو ولسوالیو په فعالېدو سره په سیمه کې نور پوځیان او نور امکانات زیاتېږي. دا کار کولی سي په مجموع کې د شینډن وادي د ولسوالیو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغو تسهیلاتو یې د دقیقو بریدونو امر وکړ چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. ډونالډ ټرمپ د امریکا ملت ته په خطاب کې نن وویل د وسلوالو ځواکونو ګډ عملیات له فرانسې او بریتانیا سره روان دي او زه له دغو دواړو هیوادو مننه کوم. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې دا عملیات په تر هغو روان وي چې د سوریې د حکومت مخه ونیسي چې بیا د ډله ییزې وژنې وسلې ونه کاروي. په دې حمله کې لږ تر لږه البته د امریکا ولسمشر بشار الاسد ته د وحشي او مجرم خطاب وکړه. ویل چې د دوما په ښارګوټي کې به د اپریل د 2 مینیټې د سهار جنګاز د بریت ستر 53 پریکړې. په دې حمله کې لږ تر لږه 20 ملکیان وژل شوي وو. او د تازه خبر لمخې د امریکا دفاع وزارت ویل چې د بریدونو دا لړۍ بیرته ودرېده او دا حمله بریالۍ وې. د بریتانیا دفاع وزارت وویل چې لومړنۍ نښې دا څرګندوي چې بریدونه بریالي ترسره شوي او هدفونه یې له منځه وړي دي. خو د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې نورې حملې له دې سره ارتباط لري چې د سوریې حکومت څه کوي. د سوریې حکومت وویل چې دا د نړیوالو قوانینو له مخې ښکاره سرغړونه ده. د روسیې د ولسي جرګې یا دوما جنو غړیو د امریکا د تازه بندیزونو په ځواب کې د یو شمېر امریکایي اموالو او خدماتو پر وارداتو د بندیز پیشنهاد کړی دی. د دوما مرستیال مشر ایوان میلنیکوف پرون وویل دا کار به له امریکا سره اقتصادي اړیکې محدودې کړي. په پا پام کې ده د قانون پر دغه مسوده روانه اونۍ په ولسي جرګې یا دوما کې بحث وشي، خو دا لا معلومه نه ده چې اوسنۍ بڼه به یې تصویب شي او آیا کرملین د دغو اقداماتو ملاتړ کوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون له رسنیو سره په ټلیفون کانفرنس کې وویل د روسیې د ولسي جرګې دا اقدامات به د ماسکو ګټو ته زیان ونه رسوي.
موږ په یقین سره تمه لرو چې هیڅ اقدام به د روسیې طبیعي ګټې زیانمنې نه کړي.
داوو خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. تقریبا ساعت مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر سوریې د بریدونو اعلان وکړ. دا د هغه الوتکو ژغ چې رویټرز اژانس ثبت د دوی ژغونه ثبت کړي دي چې تقریبا نیم ساعت مخکې د سوریې مرکز دمشق ته نږدې حمله کولې. البته دا حمله د ریډلې دی وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان په ارتباط په واورې چنن په کابل ولایتونو کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي. په دې ډګر کې مو وړاندې لښته ګواښونو هم خبرو. د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین سره شغېدلی یو.
اوس د ډېر جرأت به چا کې نه وینم چې هغه د پښتون کام دا حال زلو ته نقصان ورسوي.
تر نهو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو رواني خبرونې اوریدل شي. د ورځې تاوده مسله پر سوریې د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې د برید د چوړاندې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات درکړو. خو اوس به د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه نن پیل شي. د دغه کمیسیون په خبره دغه پروسه په دوو پړاوونو کې اول په ښارونو بیا ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي. په همدې حال کې دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونو د نوملیکنې د مرکزونو د امن لپاره تدابیر په پام کې نیولي دي. جزئیات د سالم محمد صالح په راپور کې.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره نن د هیواد په ټولو ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه رسمان پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دېرش ولایتونو کې به د نوملیکنې څه کم 1500 مرکزونه پرانیستي وي. د دغه کمیسیون یوه مرستیال معزوله دولتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل رای ورکوونکي د خپلو تذکرو له مخې ثبتېږي. مهمه ده چې خلک د تابعیت تذکرې له ځان سره ولري، چې د رای ورکولو شرایط پکې واضح دي، چې د افغانستان تابعیت ولري او 18 کلنۍ ته رسیدلی وي. په ټول افغانستان کې به 1400 مرکزونه پرانیستي وي. له ټولو هیوادوالو هیله کوم چې خپل نومونه ثبت کړي، چې د رای پر شرایطو د برابرو کسانو صف او منظم لیست ولرو. شغلی دولتي وویل د نوملیکنې پروسه په دوو پړاوونو کې اول په ښارونو بیا په ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي، چې هر پروسه یوه میاشت وخت نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال په خبره د نوم ثبتولو پروسه د پرمخ بیولو لپاره څه باندې 10,000 نور کسان ګمارل سوي دي. د هیله څرګنده کړې چې دغه پروسه به له کوم امنیتي خطر پرته په ټول هیواد کې عملي سي. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونو د نوملیکنې د مرکزونو د امن لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې وکړی سو هیوادوالو ته د انتخاباتو شرایط برابر کړو. د جمعې په ورځ مو په هغو سیمو کې چې لوړ امنیتي تهدیدات پکې وه جنګي عملیات زیات کړل. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشرتابه په حضور کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی درای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې پایل د انتخاباتو د ملي پروسې د شفافیت لپاره مهم بللی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو دغه انتخابات به چې څووارې نیټه ځنډول سوې د تلیا میزان پراته ویشتمه وسي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نا امنی د انتخاباتو لپاره یو ستونزه ګڼي او هیله شي چې دغه پروسه له ګواښ سره مخامخ نشي. دغه کمیسیون مرستیال په کابل کې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سراسري انتخابات یو اصل دی او امنیت باید تامین شي. دغه کمیسیون وایي شاید د نا امنیو له امله د رای ورکولو له شاوخوا وزر مرکزونو څخه 943 فعال نشي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو درون ماموریت او په دې اړه د نامنیو اندېښنې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه پرتې دي. که څه هم دغه کمیسیون په هیواد کې په سراسري انتخاباتو ټینګار کوي، خو نامنی بیا هم د دغه پروسې پر وړاندې یو ګواښ ګڼي. د دغه کمیسیون مرستیال معاذ الله د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې سراسري او شفاف انتخابات ترسره شي باید د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړل شي.
د نمونو د ثبتولو او د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت خوندیتوب یو مهم امر دی. هیله ده له دې ستونزو سره مخ نشو. طبعا امنی د کمیسیون لپاره یو اندیښنه ده او موږ له حکومت او امنیتي ارګانونو سره شریکه کړې ده او اوس مو هم ورسره خبرې روانې دي او په دې برخه کې مو هم همغږي زیاته شوې ده.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خاطر دی ویلي چې د رای ورکولو له وزر مرکزونو نه 3000 له پورته او منځنیو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي خای د رای ورکولو شاوخوا 943 مرکزونه د رای ورکونکو پر مخ خلاص نشي. د انتخاباتو د ځینو سارونکو په باور د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه دی، ځکه د دوی په باور دمګړی د هیواد په 22 ولایتونو کې جنگ روان دی، نو له دې امله سراسري انتخاباتو ته هیلې کمې دي. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید خپل اندېښنه داسې بیان کړه.
موږ هیله من یو چې زموږ امنیتي ارګانونه وتوانېږي د نا امنیو ګراف ټیټ کړي. که چیرې 3000 مرکزونه تر خطر لاندې وي، دا ښیي چې د سراسري او شفاف انتخابات له ګواښ او خطر سره مخ کیږي.
هسه مو وکړه د دغو اندېښنو په اړه د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره هم ونه توانېدو. دغه وزارت په خاطر دی ویلي و چې د انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. د فیفا د بنسټ اجرایی رئیس وایي که وضعیت په همدې ډول ادامه وکړي، د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو کاندیدان به سیاسي سیالیو ته زیات وخت ونه لري او د دې تر څنګ به د رای ورکونکو او ناظرانو امنیت هم له ګواښ سره مخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې د بریډونو پاړه چې نن یو سات مخکې پیل کړل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي، خو اوس پر راشو د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر څرګندونو ته. منظور پښتین د افغانستان د ننه چې د ده په تقلید پر لټونه پیل شوي دي څه وایي؟ د لڅو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د بشري حقونو لپاره سوله ییزې هڅې پیل کړي دي. د پاکستان حکومت ویلی دی چې د غوښتنې پر ځای کړې دي. فرشتي جلال زی له منظور پښتین سره مرکه کړې. د د مرکی په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې څنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ خپلې غوښتنې له ملګرو ملتو سره نه شریکوي که یې چیرته پاکستان نه مني. ښاغلی پښتین وویل
ملګری ملتونه صرف د ریاستونو په منځ کې فیصلې کوي، چونکه موږ د ځان د پښتانه خو ځان ته یو ریاست یو نه چې هغې ته خپل کیس وړې شو.
نو ستاسو مبارزه به لوکاله پاتې شي، د پاکستان په کچه کې به پاتې شي که نه؟
نو زموږ تر کوم مبارزه روانه ده، هغه دلته پاکستان شي، د پاکستان د عدالت لاندې دغه غوښتنه ده، هغه چې کوم د جنګي جرایم دي، یعنی کوم دلته جنگ سازگار شوی دی، دلته جنگ پیدا شوی دی، جنگ جوړ شوی دی، په خپله ریاست پکې ملوث دی، نو هغې متعلق زموږ جدوجه دی چې مطلب د هغې چې کومې بې انصافي شوي دي، کوم ظلمونه شوي دي، کوم کارونه جوړ شوي دي چې دغه به انصاف وشي.
تاسو سره د پاکستان حکومت د امریکا ژغ راډیو سره د سرحدي چارو وزیر ویلي دي چې ستاسو غوښتنې ډېرې منل سوي، را ونوار نیول سوی، ماینونه پاکېدو دي او بندیان هم د خوشې کېدو په حال کې دي، هغه ورک خلک. نو تاسو نور څه غواړئ پښتین صاحب؟
دروغ وایي ده دوی روانور خو ونیوه، دا هم د عوامي پرېشر په وجه کنی دا یې نه نیوه، دوی قاتلان ځان سره ساتي. نو بیا چې کوم ماینونه دي، ماینونه صرف ساوت وزیرستان کې کار ته لګیا دی، هغه هم اولی بعد دوی هفتې د فوټوګونو تصویر فوټو سیشن لپاره شروع کړو، بیا کار سلو نور بندیان په خوشي کېدلو دي، 2500 کسان لږ بګ راغلي دي، کم زیات نور په زرګونو کسان له اوسه موږ دا ورته وایو دا سور دې خوشي کړه، دې عدالت ته راوړه، څوک ګناهګار دی مجرم دی خوشي کړه، وایه ما سزا ورکړه، او چې کوم مجرمان نه دي هغه را خوشي کړه. نو موږ خو دغه مطالبه کړې ده، دغه په زرګونو خلک لېمي قسم چې دي اوس هم بیا موږ د اکسترا جوډیشل کیرینګ لپاره د کمیشن غوښتنه کړې وه چې دلته د پاکستان ادارې، د پاکستان فوج، د پاکستان پولیس، دغو عام پښتانه یې وژلي دي، وهلي دي، مړه کړي دي، بیا ورسره طالبان، بیا داسې خلک چې دوی خپل ساتل طالبان، هغه باندې خلک مړه کړي دي. دغه ټولو دپاره د یو کمیشن جوړ کړي شي، که چېرته موږ دروغجن به موږ خپل کیسونه را وړو تاسې هلته به پته ولګېږي چې رښتیا څه دي او دروغ څه دي.
افغانستان کې ډېرو پښتنو ځوانانو ستاسې خولۍ پر سر کړي، د پښتین منظور پښتین خولۍ اوس په بازار کې بیخي ډېر خریداران وای لري او خلک پر لتونه کوي، دوی ته څه ویل غواړي د افغانستان دغو ځوانانو ته چې ستا پر لارې حرکت شروع کړی؟
دا بهرحال ډېره مننه د دوی، او دوی ته دا هم چې کوم دلته افغانستان چې پښتنو ته کومې ستونزې ورپېښې دي، هغه د هم په هغې د هم دوی ډېرې خبرې کوي، هغې دپاره د هم منظمه ده شي، د دوی تحریک په ذریعه سره د دوی منظم شي، ځوان کول د خپل راچک شي، ځوانان د خپل راپورته شي، ولس ته راپورته شي، هغه چې څومره هم د جنګ د ورکولو دپاره کوشش کولی شي هغه کوششونه وشي، باید د پښتونخوا نه، پښتونخوا مطلب ټول پښتانه، د دې نه دا جنګ ورک شي. او موږ هم چې کومې مطالبه کړې دي هغه انشاءالله هغه چې پوره شي، په هغې کښې به د ټولو دلته نړۍ د چې کوم دلته جنګ شروع دی به دا خاوره د دې کښې بند کولو به یو غټ کوشش وي چې هغه جنګ به تقریبا ختم شي.
یو دا تشویش نه لري چې ځینې خلک ستا په ملاتړ به یا ځینې حکومتونه شاید دغه ستاسې حرکت ته ضرر ورسوي، ځینې حکومتونو چې حمایت کړی یا وایي چې حمایت کوي، د دې مسلې څخه اندېښنه نه لري چې ځینې خواوې شاید ستاسې څخه سوء استفاده وکړي، ستاسې د دې نوم څخه، او شاید د خپلو اهدافو لپاره حرکت وکړي، داسې څه تشویش نه لري؟
امن سره ډېر په سوله سره ناستی کوو او ډېر په سوله سره ځای ته ځو خپلې جلسو ته، نو که څوک وژني خو ناستې خو هم پښتون کام دی، دوی یې وژل شروع کړي وي، دا د جدوجهد نه دی، اول خو به انشاءالله دا سیستم وي، ځکه چې پښتون کام اوس راپورته شوی دی، اوس د دره جرأت په چا کښې نه وینم چې هغه به د پښتون کام دا هلو ځلو ته نقصان ورسوي، ځکه چې هغه ځوانان، هغه جذبه، هغه هر څوک ویني، چې څوک یې ویني هغه یې پوهېږي چې دا کوم انداز دی او کوم مطلب څومره جذبه ده. نو زه مې نه شي کیل چې څوک به دومره جرأت وکړي چې د پښتنو کام دغې هلې ځلې ته څه نقصان ورسوي.
منظور پښتین ادعا کوي چې د پاکستان دولت د پښتنو پر ضد زور زیاتی کړی. اسلام آباد وایي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ غوښتنې پر ځای کړې دي. پښتین په افغانستان کې هم پر ځوانانو غږ وکړ چې د امنیت لپاره سوله ییزې هڅې وکړي. د ده د سوله ییزو هڅو په تقلید د افغانستان په ګڼو ښارونو کې مدني فعالانو د پرلت خیمې وهلې دي او ورځ تر بلې دغه خیمې په زیاتېدو دي. د افغانستان په شمال کې په مزار شریف، د کندوز په ښار کې، د افغانستان په جنوب کې په هلمند کې، په ځینو نورو سیمو کې، په هرات کې، په بامیان کې، په کابل کې د پرلت خیمې وهل شوې دي او د افغانستان له حکومته، له وسلوالو طالبانو او له بهرنیو ځواکونو دغه مدني فعالان غوښتنه لري چې په افغانستان کې جګړې پای ته ورسوي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
ریلیف ویب انټرنیټي پاڼې د افغان پناهغوښتونکو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 20,000 داسې پناهغوښتونکي ترکیې ته ننوتلي چې اسناد نه لري. مقاله لیکي چې له دوو څخه 18,000 د ترکیې امنیتي ځواکونو نیولې دي. ویل کېږي د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم تیره اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان پناهغوښتونکو د بیرته ایستلو په اړه له افغان حکومت سره توافق ته ورسید. تیره اونۍ ترکیه تر 200 زیات افغان پناهغوښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږل. د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده د ایزوروم ایالت څخه 3,000 افغان پناهغوښتونکي بیرته افغانستان ته واستول سي. د 2015 کال له پیل راهیسې سلګونو زره افغانان د ایران او ترکیه له لارې یونان ته او بیا اروپا ته ننوتلي دي. نیویارک پوسټ خبرونې د رویټرز خبري اژانس په استناد د افغانستان د قالینو د سوداګرۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی جګړه د افغانستان د قالین اوبدلو مشهور صنعت وژني. مقاله لیکي چې د تیر کال پر مهال د افغانستان د قالینو اوبدلو لرغونی صنعت خرڅلاو تر نیمایي کم سوی دی. مقاله یادونه کوي چې پیرون کې د افغانستان قالینې ځکه خوښوي چې د توکي پر ځای هنري ټوټې ګڼي او قالینې د افغانستان له تر ټولو لوی صادراتو څخه دي. مقاله د متخصصینو له قوله لیکي چې د افغانستان د قالینو اوبدلو صنعت 2,500 کاله پخوانی دی او ویل کېږي سکندر اعظم له دغې سیمې خپلې مور ته یوه قالین په ډالۍ کې لیږلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تقریبا ساعت مخته اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغو تسهیلاتو یې د دقیقو بریدونو امر وکړ چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. ډونالډ ټرمپ د امریکا ملت ته په خطاب کې وویل
د
وی د وسلوالو ځواکونو ګډ عملیات له فرانسې او برېټانیا سره روان دي او زه له دغو دواړو هیوادو مننه کوم. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د بریدونو دا لړۍ بیرته ودرېده، د حمله بریالۍ وې. البته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې حملو په ارتباط وویل چې د دې لپاره یې پر سوریې د برید امر کړی دی چې هلته په کیمیاوي وسلو په لسکونو نارینه ښځې او ماشومان وژل شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون شیبه مخکې خبر ورکړ چې د دمشق په لمن کې د کسوه په سیمه کې 14 توغندي لګیدلې دي او د بریتانیا سریازه متریزامي وویل چې د دې حملو هدف دا نه دی چې په سوریه کې رژیم بدل کړي، هدف یې د هغو کیمیاوي وسلو له منځه وړل دي چې د دې په وینا په سوریه کې ملکیان پرې وژل کیږي. تریزامی وایي ما د بریتانیا وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په همغږی مشخص هدفونه د سوریې د رژیم د کیمیاوي وسلو د وړتیا د مخنیوي لپاره ترسره کړي. موږ دا بریدونه له خپلو امریکایي او فرانسوي متحدانو سره یو ځای کوو. د حملې باید هیڅوک حیران نه کړي. د سوریې رژیم د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د استعمال تاریخ لري. د بریتانیا دفاع وزارت ویل چې لومړنۍ نقشې دا څرګندوي چې بریدونه بریالي ترسره شوي دي او هدفونه یې له منځه وړي دي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس ویل چې نورې حملې له دې سره ارتباط لري چې د سوریې حکومت څه کوي. د سوریې حکومت ویل چې دا د نړیوالو قوانینو له مخې ښکاره سرغړونه ده. د همدې سوریې په ارتباط د ملګرو ملتو امنیت شورا تېره شپه اضطراري غونډه وکړه. غونډې ته په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د بشار الاسد رژیم د سوریې په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. په دې غونډه کې د سوریې او روسیې استازیو د کیمیاوي وسلو د کارونې خبره رد کړه. البته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نننیو خبرو کې سوریې او ایران ته خبرداری ورکړ. او پر دواړو شغ وکړ چې د بشار الاسد د رژیم لملاتړ لاس واخلي. د امریکا جمهور رئیس وویل اوس باید روسیا پریکړه وکړي چې پر هغې تیاره لاره ځي چې له تیرو وو کلونو راهیسې بشار الاسد کورنۍ جګړه پیل کړې او نږدې 500,000 ملکیان یې وژلي یا له مهذبو ملتونو سره چې د حسد مخالفت کوي درېشي. د ملګرو ملتونو د تیرې شپې د غونډې جزئیات د سالی محمد سالی پر راپور کې
نیکی هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د واشنگتن د اټکل له مخې د بشار الاسد رژیم د سوریې په اوو کلنه جګړه کې لږ تر لږه 500 وارې کیمیاوي وسلې کارولې دي. راځئ په ښکاره ووایو، د دوما پر خلکو د اسد رژیم لخوا د زهرجنو کیمیاوي ګازو کارونه، د ده لخوا د کیمیاوي وسلو لومړۍ، دویمه، دریمه، حتی 49مه کارونه نه وه. د امریکا متحده ایالاتونه اټکل کوي چې اسد د سوریې په جګړه کې لږ تر لږه 500 وارې کیمیاوي وسلې کارولې دي. نور عام اټکلونه دا شمېر تر دې زیات، تر 200 پورې شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه د روسیې په غوښتنه جوړه شوه. د دې غونډې غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې امریکا اعلان وکړ د سوریې په دوما کې د اپریل د 8 د مشکوکې کیمیاوي حملې په ځواب کې د سوریې په تړاو به پر پوځي اقدام غور وکړي. ویل سوي چې په هغه حمله کې په لسګونو ملکیان وژل سوي دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری وویل د لویدیز د پوځي اقدام په صورت کې به دمشق د ځانه له دفاع پرته بل انتخاب ونه لري. هغه د امنیت شورا غونډې ته وویل دا یو ګواښ نه، بلکې یو تعهد دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نیبینزیا ادعا وکړه چې د امنیت شورا دایمي غړي امریکا، فرانسه او برتانیا هڅه کوي چې بشار الاسد او د هغه نږدې متحده روسیا له منځه یوسي. په سوریه کې د مشکوکې کیمیاوي حملې په تړاو د روسیې استازي وویل د هغو باوري دلایلو او معلوماتو له مخې چې راسره دي، په دې باور یو چې هلته د ځینو هیوادونو د ځانګړو خدماتو د غړو پارونکي اقدامات دخیل وه. د امنیت شورا د دې اضطراري غونډې په درشل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي وه په سوریه کې کیمیاوي حمله جالي او د بهرنیو استخباراتي ادارو لخوا سوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي اندېښنه ښولې او ویلي دي چې په منځني ختیځ کې روان بحران نړیوال امن او سولې ته خطر دی او سوریه تر ټولو جدي تهدید په ګوته کوي. د انټونیو ګوتریش په خبره اوسنی وضعیت د تشدد او ویش خطر زیاتوي او د سړې جګړې د بیا پیل سبب سوی دی.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په تیلو او په ډیزلو مو د چلیدونکو موټرونه لیدلې دي او اوس په دنیا کې برخي موټرونه زیات شوي دي، خو له یو بل ډول موټر مو اسمت څاروان په دې راپور کې خبروي.
له پټرولي او ډیزلي موټر وروسته د غازي او برقي موټر وار راغی. په ورستی لسیزه کې برقی موټرو ډیر مینوال مندلی او سره لدی شي لای هم بیل ورده. په اروپا او امریکا کې ورس په ورس د موټرو بازار دا ډول موټرونه نیسی. د هایدروجنی موټرو مهم اوریدلو، خو اوس ویل کیږي چې راتلونکي به د هغو موټرو به چې په هوا چلی شي، یعنی د دې پر ځای چې د موټرو ټانکۍ ته تیل واچو د هوا پمپ ته به درو چې له هوا یې ډکړو. سره لدې چې اوس داسې ښکاري چې برقي موټر ورس په ورس د پټرولي او ډیزلي موټرو ځای نیسي، خو د برقي موټرو د بیټرۍ ستونزه سبب کیږي چې په هوا چلیدونکو موټرو ته پام واړول شي. لیتیم داسې عنصر دی چې په نړۍ کې زیات نه موندل کیږي او دا عنصر د برقي موټرو د بیټرۍ اساسي برخه ده. په تیلو له چلیدونکو موټرو سره زیات مخالفت پدې کیږي چې چاپیریال ته زیان اړوي. هایدروجنی موټرونه جوړ شوي، خو په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. کنه دا ډول موټرونه هم د برقي موټرو په شان چاپیریال نه ککړوي. ساینس پوهان وایي چې هایدروجن د لیتیم او کوبالت په شان لږ نه دی چې د خلاصېدو ویره وي، خو د هایدروجن د ترلاسه کولو لپاره باید نور ترکیبونه یوی خواته شي، ځکه چې خالص هایدروجن نه موندل کیږي بلکې له نورو ګازونو سره ګډ وي. له فوسیلی سوانګ موادو لکه تیلو او دغرس د لمر له انرژي څخه هایدروجن ترلاسه کیدی شي.
هایدروجن چې یو بیرنګ او بی بویا غاز دی، کیمیاوي انرژي په الکتریک یا برېښنا اړوي. د ټکنالوژۍ متخصصان وایي چې د هایدروجنی موټرو انجنونه تر تیلي هغو زیات ښه کار کوي. هایدروجنی موټرونه د پټرولي او ډیزلي خلاف چې لوګي خپروي، د اوبو بړاس یا بخار تولیدوي. څو موټر جوړونکو کمپنیو د هایدروجنی موټرو ازمیښتونه پیل کړي چې یوه یې هم بی ام وی هایدروجن اوده.
اته بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم ثبتولو بهیر سر له ننه پیلېږي. دغه نوم لیکنه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره کیږي چې د تل یا میزان میاشتې پر 28مه به وشي. هند افغانستان ته په پوځي برخه کې په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هندوستان له یو شمېر عالي رتبه دولتي چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغه تفصیلاتو د دقیقو بریدونو امر وکړ چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. د امریکا دفاع وزارت وویل چې د بریدونو دا لړۍ وروسته لوی مودې نن بیرته ودرېده او دا حمله بریالۍ وې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې په دې خبرونه کې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا تفریحي پروګرام خپور کړو د کور اکلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کور دننه د تشدد مسله چړل شوې ده.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
کور تشنه پوری ما بستل خانه تکو نیکالاشو دیگه کاسه هر شد.
دیوی انګور خبرې مو واوریدې چې ویلې د خسر کور کې کار وباندې ډیر دی، خو واک او اختیار نه ورکول کیږي. د تاسو په نظر څه باید وشي چې د کورنۍ ټول غړي له خپلو طبیعي حقونو څخه برخمن شي؟ نن په همدې اړه غږیږو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د افغانستان ډیری کورنۍ کله چې زامنو ته ودونه وکړي نو تر ډیره وخت یو ځای په یو کور کې اوسیږي، چې په دوی کې زامن، لورګانې، انګورګانې، لمسیان او کله خورونه هم تر یو چت لاندې په یو دسترخوان خوراک، څښاک او ژوند خوښوي. حال دا چې د میرمنو او ماشومانو هر غړی اخوډب وي. ځینې وخت به نارینه هم سره په جنگ شي، خو دا څوک مني چې هر یو دی بیل شي. د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې چې بیا کله انګور راوړي د کور ټول درنه کارونه ورلغړی کړي، خو کله چې بیا په کورنی ژوند کې خبره د کومې پریکړې شي انګور نه پوښتي. ټول وخت د مجردو لیورو او اندرندوی کنګور څو وی خبرې په خوله کې وروچ کړي، ورته وای تل تر وسه زمونږ په دود او دستور نه پويږي، خواره مشي خپل کار کوه. د پغمان اوسیدونکو نوریا وای چې د دې خپل په کور کې امدال وو.
کور ته تشنه پوری ما بسل، همسایه چې تشنه بسل نوبت د همسایه کې د پیسې ورکولې تشنه وي بسل. ما کینارو بسه بوتمه مدن کې مې قلوچو دوه د نندورو نه مې دی واده شوی اوغم چې کله راتل اخر ډب مثلا خونه ټاکو نیکولو شوی خدای دې خزي وظیفه ده چې کوي دیګه کوسه هر شي. اته لیورم د خپل اشتو کې تشنه به کوه، ما اشتو نه درستم د خپل اشتو میتیازې په ما انځل خپل عیش کده کې نوستم زبه نوې ما به فیشن ما به کولی نه درستم ما به دیګه کو کوسب میکو جام جوړوب میکول لکه یو کني زت کول. اته یو چقیا خو بو صلاحت من نه درسته چې چا غفته لوي چې رو تر وک ما ورکړی وای چې ثواب لري وګ کول صلاحت من نه درسته دا د کور دې دا کور نه دین. اته اجازه من نه درسته چې یو چراغ وسیده چې دوا کوټو کې نوستل مخنه می چراغ خپلای نشم.
ډاکټر راز محمد چې دی ورته مسلو شاهد دی وای چې د کورنۍ مجرد کسان هغه وخت په خپل ناسه مکرنه پوهیږي چې خپل ګډ ژوند شروع کړي،
حتی خواخین یا لیورونه یا
خسران دسی چورتی چې ته نشې کولای دی روختي کلینیک ته لاړ شي، دا زمنګ رواج نه دی. به پاغي کې وهل می ټکول می د انتخاب او د مشورې هیڅ حق نه لري، حتی د اولاد راوړنی د کورنی تنظیم د میتدونو په کارولو کې امدا ورنه غوښتنه کیږي چې بس ماشومان زیات کا. بدبختی دا چې وایي چې هلکان باید زیات شي، او دسی غنی لکه دښمنه چې دوی کور ته راغلي نو ظالمه چې دا د دښمنه و چې ته دومره پیسې پور کول چې ته د پلار ته عذر کول ولې دی راواده کوله چې وسور سره دیس کارونه کوي. دی ورور واده خو چې دی به د ټوله مخکې مخکې غړیږي او کمره دیم په جیب کې چولی یکسونه مخلی او پیسې مشانی چې ولا زما د ورور واده دی. خو چې به راشي خزي بیچارهګی ته چې هغه عاجزه ده او به په ډیره بیرحمۍ سره بدی بدی خبرې کوي. اکثر دوی سره د میندو لاسي میند دا جرأت ورکوي چې وراندار دې سی وکړ وراندار دې سی وکړ خو تر دې سما دې علت پیدا نه کړي ولې دې خواخینو دې خپل انګورګانو سره ورانه ده. په دې دلیل زنه پویګم مجرد لیور خو به هم خي سهار خو وزي د کور نه تر مازیګر خو بنې وظیفه بلري هغه فرمایش ورکوي. دا اندرور چور سره په کور کې ناسته ده که مکتب هم خلاص کړي یا په کلیوالو سیمو کې بیخي په کور کې ناستې بس بیانو دی الله مال شه خدای دې دا ټولې وادي کې نه چورته پته ولګي.
فوزیه له شپږ ورندارګانو سره په یو کور کې ژوند کوي. نوموړي وایي کله هم نه دیږي چې ورندارې ته دی ویلي وي چې کوم کار باید څه وخت وکړي، ځکه پوهیږي چې هغه په خپل کار تر دې ښه پوهیږي.
دا خو یو شخصي مسله ده کنه، ولی خلک مداخله وکړي او ډیری خلک دا کارونه کوي چې باید دا ټول کار را د ورندار وکړي. زه باید رئیس اوسم قرار کینم وی خورم میتکم خلاص ورندار میره اصل دیده لخاطر چرا تا خدمت وکی دخ که کار نده، ولی آقا هم ده پرادای لور چه ده ده تاس خپل او لور ده اوست ده وقت پل ورندارگر نیر کد و دیر خک ورندارگر نیوالا چه ده کلا که ننه اوزم ایران پاتی چیز ما سرقم خدمت وکی زه دیره دینا خوش آلایم ده دولو نه نه پا شخصی زوان که دوی مداخل نه آغاز ما پا جوان که مداخله کهی دیر سر خوش آلایم دستی چه فکر وکی ده طول صلاحیت زما ده مگر ما زان تا ده صلاحیت ندور کری اما صلاحیت دوی ده ولی چه کور دوی ده.
کله ناکله واده شوی خویندې او لونې هم د ورندارګانو په ژوند کې مداخله کوي. دا کاری بیا د دې سبب کیږي چې د ورور روابط له ورندارې یا له ځان سره ترخه کړي. په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي دا چې خپلې وخته ده نو د بلې ښځې زورول او په عذاب کول نه غواړي.
خویندې ته هیڅ دا حق نه ورکوم چې د من په کور کې یو خبر هم وکړي. راضی کینی عزت کیږي قدر کیږي خپل ډوډۍ و بخوري جیگی گیزی سر پاتی سو ورندارگانو صلاحیت دی آمتام لری دی هر چه صلاحیت دی کردی پخلا و دی فرمایش دا چه پخه و چه خرو چه او که دا صلاحیت مطلق لری دی خرید صلاحیت لری دی لباس آخیستلو چه خپل تحولات تای چه رقم واخلی زی خپل خرید کهی مثلا دیدین پختنه که او مصرف دی کور چی شایسته چی های نسته میاشت خوی میاشت اما هم مصرف دیده پا مشوره را بوده گیگی تشکرین تکه و توک تاک و خنده مرسره که و او دا دورتو هایم پسلو که تقریبا اتیا فیصد خلق دا قانون پورندارگان و تدبیقی دل تمزه دل تلا رسه دا واغونده دا ماغونده دا کار تحق نلره چه بکی یا انگور دی کورش چیسو دسته فکر وکات چه داغ پایسی چه دوی واده یا کوزک مصرف که دای مزدور واخیس رای ور کرد نخت فقط نوکر ده او دوی چه ار امر که و دو امر به اجرا کیگی غای دیدی دوی دی امر نه آغا حق دی صلاحیت دیده نلری چه خپل پزر چیو کی دا صلاحیت هیچ نلری.
قمرگل چلور ځواني لورګانی او یوان ګور لري. هغه وایي چې د کورنۍ نظام په مشرانو جوړیږي. که خواخي او خسر دینګور او لور ترمنځ فرق و نکړي د کور کار هم په مساوي توګه وکړي نو ستونزې تر یو حده حل کیږي.
سې لور ته صلات ورکې ګور ته صلات ورکې جارو په انګور کوي د پینګور په خوي ټول مشکلات په انګور باندې لوي بیا چای سم دی او شي خبر سي په لور صلات لري خو کالی می دی لور واغوندي خو خوراک می دی لور کی فلور انګور کې سپاس ای پارک نه کی ولی سیلور دی لور دین گور دیم لور دا غدی پلار کور خوشی کی راضی دی میړه کر په امید
کور کی اڅوک لری تم گور لری
وشکر زه الحمدلله این گورم لرم دا وس ماشاءالله سلور پیغل لوران لرم علی چون لوران می وایسم مثلا انتیان لرم مشکلاتم زیات مو په تاسو ایت کارو کا ی غوایس نه کوم بیا زوم ښه درسه انتیان لم یو کارتو کا ما کوم خبر نه ده چې بیا اس نسی بین گور تو زر کوم خیر لر دی مو په خاطر یو کس دی لزر درس مرسو و ایس خبر نه ده
نور ان گور تری په کور کې څومره صلاحیت ورکړي
او صلاحیت می دین گور
مثلا تر کوم صلاحیت
ده ش صلاحیت زړه چی په خوی مقصد مو توي 13 ورځې ورونم چی شکیز چی نه کی تر قامت ژوندینه دی ما یو ولن دی دا د امر کی ژوندم زوی مسافر ده
وړل دی مواد پخول دی غیر د سلات غیر ول رونی می دو ورستا نست و دی کیزی هم د غنګور ته پاتې مژوی
اته سپ نظر په کورنۍ کې خوخه تا یا کومبل مشرته څه کول پکار دی چې دغه یو جور جنجال دینګور او درور یا لور تر منځ را منځته شي
ډیر پخ خبر ده مشکلال کی پر کور کې مشکلات راځي کې خوخه نه تیری غنګور دی تیر سی کینګور نه تیری خوخه دی تیر سی کې لور نه تیری ګروندار دی تیر سی ګروندار نه تیری لور دی تیر سی
اته سپ خپل کور کې دا مسله سره رقم ده
موږ الحمدلله خدای نه راځي زوی څه خبرم نه ده خیر خیرات ده
مثلا څه رقم الاتی تر خیر خیرات ده
الاتی دا چې دوران ته پټ ډیر نصیحت کوم چې خیر ده تاسو گزارانو کې سره سړی دی کوشش خپل زوی دی ملامت خپل لور دی ملامت کی انګور دی نه ملامت وي اما ډیر په ملونو مالی دی سنگور ملامت وي چې دا لنګور نه مزدور جوړتي بلور دی لور مزدور جوړیږي
ډیرای روانشناسان بیا په دې نظر دي چې کچېرې دوه کسان په خپل کې ستونزې حل کړي او مستقل ژوند ولري نو د نورو کسانو د مداخلې زمينه نه برابرېږي د پهانتود له استاد ارواپوز یا الحق شمس څخه نوري خبري اورو
هر څومره چې کثرت ډیریږي منابع مشکل سره مخ کیږي مثلا د لس کسانو ترمنځ د دوو کسانو قدر وکي خې کولای شي تر دې چې سره منځ کې وکي خزه د دې کورنۍ قرباني ده علت هم دا دی چې دلته متکثر افراد په یو سب کې ژوند کوي اسلوب د ژوند داسې چې فقط هر دوه کسه ځان خپل بیل ژوند ولري به البته فشار راکمېدل شي یو اساسي دلیل دا دی دوهم دلیل دا دی چې زما په نظر مونږ په دې ټولنه کې چې یاستو کم ډول روزل کیږو یو ډول اخلاق زموږ مداخله ګرایانه اخلاق دي تداخلي اخلاق دي یعنی فکر کوي چې د بل چا په چارو کې مداخله وکړو دا اخلاق دي د خګنه د چې بل چا په مسره کې مداخله وکم بل چې وایم ستاسو کار بد وکړو د سمو کو د سمو کو د سمو کو نو دا اخلاق دی یو ډول دا اخلاق اصلا مضر اخلاق دی غلط اخلاق دی مداخله ګرایانه اخلاق په هر ټولنه کې مضر اخلاق دی غیر ضروری اخلاق دی مونږ باید خپل حد او مرز وپیژنو چې نه پیژنو متاسفانه یعنی فکر کوو زموږ حق دی چې د دې مسله مداخله وکړو دغه حق دی چې بد غوګونسي دغه ډول حقوق په دې خاطر سنتي او عرفي حقوق دي زمونږ په ټولنه کې موجود دي هم یو عامل یو دلیل دی لپاره چې په کورنۍ کې مداخله کیږي ورسره څنګه ډیر نور دلایل فردي کې دل شي ووسی یو څوک جرأت کم دی په مسله کې څوک مداخله کوي یو څوک اقتصادي مالی خپلواکي نه لري په دې برخه کې مداخله پکې ممکن کیږي یو څوک بد اخلاقي او بې نزاکتي او بې حرمتي نه کوي غاګ خپل نه پورته کوي مداخله پکې ممکن کیږي یو څوک د جنسیت لپاره متفاوته ده مداخله ژوند ممکن کیږي یو څوک مثلا سن کم دی مداخله ژوند کې ممکن کیږي
شام سره کسان چې د دوو کسانو ژوند کې مداخله کوي او انګور ته واک نه ورکوي په درې ډلو ویشي
یو شمېر کسان چې د کورنۍ واکداران ځن بولي د سن نظر مخ کې دي پلرونه دي میند دي نیکونه دي د خپل روابط لري خپل ارزښتونه لري خپل دلایل لري یو شمېر نور کسان چې په کورنۍ کې همسن او همسال دي یا نږدې دي سره هویت هم سره نږدې دي مشترک دي کورنۍ غړي دي خويند دي ورونه دي یا د تورته مشترک نور غړي دي یو شمېر نور دي کته دي ورونه دي المسيان دي مثلا د خويندو اولادونه دي فکر کوي هغه نشي کولای خپل ژوند مدیریت کی د دې فکر په اساس باندې دوی خپل اخلاق او کار اخلي مداخله کوي دا ټولنه ورته د حیثیت ورکړي دا اخلاق ورته ورکړي که دا د کسي د کورنۍ کې وشي کولای خپل حساب سره جوړ کی چاته اجازه ورنه کړي د مداخله زه فکر کوم دا درې وړ ټیپ د مداخله نه منکیږي او لارې ورته بندیږي فکر کیږي دا پیشفرض موجود دی چې هغه بل کورنۍ سره تفاوت لري هغه باید دا مکلف د چیز دی کی د خوړې لرنه دی خپل د مرز وټړي د بل هیڅ چل پر د زمينه مسایده نه کی هغه څه چې ورته په کورنۍ مطالعات کې د کورنۍ مدیریت ویل کی دوه اندای چې لنور سره په چلند کې مونږ باید دا وښیو د خپل ځانه چ موږ د ظرفیت لرو چې خپل کورنۍ مدیریت کوو موږ د ظرفیت لرو چې خپل مسائل انتخاب کوو خپل کورنۍ په مخ وسو خپل جریان په مخ وسو خپل مشکل حل کوو د ظرفیت بل ځان وښیو په مختلفو شانو کې لزان وښیو ورسره څنګه نور هغه څه چې مداخله کوي د هغوی مشکلات تشخیص شي دوی ولې مداخله کوي زمونږ دغه سبک د پیژندلو د مشکلاتو چې دی ډیر عرفي او ډیر غلط دی موږ فکر کوو چې هغه تکراری خبرې تکراری کلیشي مسائل دي چې هغه تکراریږي ولې د هر یو رواني اوقدا فرق کوي د هر یو رواني تخلیه فرق کوي د هر یو رواني حالت فرق کوي که خور مداخله کوي دی او بل دلیل لپاره بوي که ورور مداخله کوي دی او بل دلیل لپاره بوي د دې ټول لپاره موږ یو معقول سیستم باید مستر وړو
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والله
مقابله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورانه سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
ده تش اچار
ده گوره اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، نوی کال ته ټول په تمه دي چې سبا ورته راوړي. پایل خو یې په مرګونه وشو چې دوام او پای به یې په څه شي وي. په همدې هکله مو له مشهور نجومي او ستوري جنګونکي پمباګل سره مرکه درته کړې ده چې خبر شئ د نوي کال په هکله نجوم څه وایي.
نجومی صاحب سلام، په خیر راغلی، ستړي مشي.
خیر یوسی، مننه. خنو اوز دا وایه چې څه ته مو راغوښته یم؟
دې ته مو راغوښته چې ستوري سره وجنګوي او د راتلونکي کال له حاله مو خبر کړي.
د راتلونکي کال له حاله خو خدای خبر دی، خو ما هم د خپل علم ستوري سره جنګولی دي او ځینې خبرې مې ترې راویستلې دي.
مثلا کومې خبرې؟
په راتلونکي کال کې به بیا د کاندیدانو د لاپو شاپو غوړو غوړو وادو او خلکو ته د دوکې ورکولو کال وي، ځکه چې ښایي بیا نیمو نیم کله انتخابات وشي.
نو د تاسو علم څه وایي چې بیا به هم خلک د کاندیدانو په وادو تیر وځي؟
او ولی نه ولی نه، ډیر به تیر باسي او صندوقونو ته به یې راولي، ځکه خلکو ته به وایي چې هغه تیره دوره خو هر څه ناکام و او موږ هم ناکام و، خو دا ځل مو هوډ کړی چې خامخا به له ملکه اروپا جوړو. اروپا
د تا په ګمان به کوم خلک رایه وګټي؟
هغوی چې ډېرې پیسې لري او ډېرې پیسې بادوي.
بیا به هم کاندیدان د خلکو له قومي او ژبني احساساتو نه ګټه واخلي.
او دا ځل به نو دغه احساسات هم وي او د ګوندونو د مقابلو دربو دروب هم وي.
صاحب، ودې نه ویل چې دا نوی کال د څه شي کال دی؟
دا خو به درته معلومه وي چې تیر کال د غوږ خوړلو کال و، خو سا کال بیا د غوږ تاوولو کال دی، یعنی چې له تیر کال څخه لږ نرم دی.
په راتلونکي کې به اقتصادي وضعیت څنګه وي؟
په دې باره کې مې هم ستوري سره جنګولی دي او نتیجه یې دا راووته چې راتلونکی کال به د هند پریمانه غنم راورسیږي، خو له رارسېدو سره سم به پاکستان ته قاچاق شي چې هم به وړه ارزانه نه شي او هم به په دې اړه د هند نوم ښه نه شي.
نور به څه وشي؟
د قیمتي ډبرو د را ایستلو غیر رسمي او غیر حکومتي خدمتونه به ښه په جوش کې وي او زموږ قیمتي ډبرې به لاری لاری د سر خاورې په بیه ښکته ګاونډي هېواد ته قاچاق شي او څه به د مړیو په تابوتونو کې په الوتکو کې وړل شي.
د ښځو د حقوقو په برخه کې هم څه په نظر درځي که نه؟
او ولې نه، د چارواکیو او غټانو ښځې به په بهرنیو هېوادونو کې اوسي او له ټولو حقونو به برخمنې وي، خو د ملت خوار ښځې به هماغه د وښو پنډونه په سر وړي او د غمونو او دردونو بوجۍ به په شا ګرځوي. وعدې به ډېرې ورسره وشي خو عملي به یوه هم نه شي.
د ښوونې او روزنې به څه حال وي؟
لکه د تیرو کلونو به د زده کوونکو په یوه پښه درول، په ګوتو کې د پنسلونو ورکول، د غوږونو کشول او سولول او په ډډو یې د لختو ماتول دوام وکړي، او دغه کار به زده کوونکي هم د بوکس پنجو چاکوګانو او زنځیرونو شوقیان کي.
او د لوړو زده کړو په باره کې مو څه نظر دی؟
له پوهنتونونو څخه به په زرګونو تنه فارغ شي، خو کار به یوه ته هم پیدا نه شي، ځکه چې د کار لپاره څو کلنه تجربه غواړي او تجربه خو پوهنتون کې کیږي نه.
د سولې هم ډېرې غوري کیږي، و بشي کنه
د حکومتي او موسسو د دفترونو او مرکزونو د دیوالونو له ډبلولو خود داسې ښکاري چې سولې ته لا وخت شته.
صاحب، یو ډیره مهمه پوښتنه، د ملي وحدت حکومت به څنګه وي؟
دې باره کې مې چې ستوري وجنګول دا راته معلومه شوه چې ښه به وي، مست مست به ګرځي، په هیچ چا به رای نه وهي، نه به د کړیو وعدو په کیسه کې وي او نه به هم د چا د زور او ویرولو.
دا ولې؟
ځکه چې دواړو خواو ته یو ډول ګټه رسیږي، نو ځکه خو اتفاق او د نظر یووالی هم ورځ په ورځ زیاتیږي.
او د مطبوعاتو به څه حال وي؟
خبریالان خواران به ښکته پورته ځغلوي.
شنو د میرمنو خواهشات او فرمایشات هم زیات شي، له همدغه سی بي کیسې مو خبره وو.
سړیا، نور دې نه پرېږدم چې همداسې بېغم او بې تفاوته وګرځي.
څه غواړې نو څه وکم؟ په چپار خو راپاتېدلې که څنګه؟
نوی کال دی، هر څه نوي کېږي، نو باید موږ د کور شیان هم نوي سي. د سپیدار ښځې ویل چې سږ کال ټول شیان نوي کوم چې لږ مو په ژوند کې تغییر راسي. د خندات ښځې خو له نوروز نه مخکې هر څه نوي کړي وو.
ښه، نو اوس زه څه وکړم؟ څه نوي کړم؟
د کور فرشونه به نوي کوې، پردې به نوي کوې، توشکو او د بالښتو پوښونه به نوي کوې، کوټو ته به نوی رنګ ورکوې، او دغه ټول شیان یو بل ته ورته یي، یعنې یو له بل سره سر وخوري.
اها، نور به څه کوم؟
زه خو وایم چې الماری هم نوی کړم. درې کاله مخکې مو جوړې کړې وې، اوس یې بیخي موټ تللی دی، نوي نوي موډونه راوتلي دي.
ښه، نور څه وکړم؟
تو خو داسې پوښتنه کوې لکه چې په ما مسخرې کوې.
خو پوښتنه دشکه کوم چې نور څه وکړم؟
هغه د برندو کتارې هم نوی که، زړه مې ترېنه تور شوی.
بل چا خو به څه شی نوي نوي کړي؟
د دردانې میړه خو آن د ټول کور نلونه او د برق لاینونه یې نوي کړي دي، ویل یې ویرېږو چې کومه ستونزه ترېنه پیدا نه سي.
ښه، کومې ښځې خو به میړه نوي نوی کړی؟
دا څه بلایې؟ دا خبره د کړو ده چې ته کوې؟
چې دا خبره د کړو نه ده، نو زه به یو بل کار وکړم.
څه کار؟
دا کار چې دا ټول شیان به درته نوی کړم.
رښتیا؟
و خو.
خو یعنی څه؟
خو دا هر څه مې چې نوی کړه، نو ښځه هم نوی کوم او یو بل واده کوم.
ولې؟ د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په دومره نوي شوي کور کې یو نوی او ځوانه ښځه هم په کار ده چې کور ښه ورسره ښکاره شي.
اوس هغه په خټو ککړ غزل هم واورئ.
زمونږ واټونه خټي، زمونږ کوڅې په خټو، زمونږ واټونه خټي، زمونږ کوڅې په خټو، زمونږ بوټونه ککړ، زمونږ پایڅې په خټو، زمونږ بوټونه ککړ، زمونږ پایڅې په خټو. کلی مو جوړ له خټو، خارونه ډوب خټو کې، کلی مو جوړ له خټو، خارونه ډوب خټو کې، زمونږ موټر په خټو، زمونږ موټر په خټو، زمونږ خری په خټو، زمونږ موټر په خټو، زمونږ خری په خټو. د پیغلې مخ په خټو هم یې د سکول ککړ، د پیغلې مخ په خټو هم یې د سکول ککړ، هم یې لمن ککړه، هم یې موزی په خټو، هم یې لمن ککړه، هم یې موزی په خټو. زمونږ د ژوند کتاب لکه له خټو جوړ وي، زمون د ژوند کتاب لکه لخټو جوړ وي، پاڼې خطونه ککړ هم یې هاشي په خټو، پاڼې خطونه ککړ هم یې هاشي په خټو. پدا د خټو خار کې، پدا د خټو خار کې شوم غزل په خټو، پدا د خټو خار کې شوم غزل په خټو، استعاری خټینی هم یې تشبیه په خټو، استعاری خټینی هم یې تشبیه په خټو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتی او لیما میاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Jin jin da ga dil do na katta خوشی قصا دخل زلیخی قصا یوسف لیتا دشکی قصا تو خوب کی دہاغی قصا تو سرعون کی دکال قصا منما تبلال قصا مین باہ بشی اما ہوریشنا غلمان بدی چدک کی شاد روان بدی خوکی پستی امو بدی شراب نبی شدو بدی بکیان کی جنتی اما دوزخ بوی ماران بوی سر اور لڑا مانان بوی جرے بوی ترکم بوی ولی بوی زوکم بوی دانشا گنا نکم حسرم